څلور بجې شپې احمد شیبر یمدا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ترکیه یو چارواکي تایید کړ چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوریت نظام د ډیپلوماټانو د دندو لپاره ترسیلو سره سره پلانیسته او خپل چارې مختوبي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره پور لمخې د ترک چارواکي چې نه خوشتل نومي یاد شي همدارنګ وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسی مختوبي انقره کې د افغانستان سفارت چې چارې د جمهوریت د وخت چارواکو سمبالولې د پنځشنبې پروسپوې خبر پڼه کې وویل چې د سفیر په ګډون د څو ډیپلوماټانو دندې پای ته رسیدلې او د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو سفارت ته سپارلې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې خو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر مشر زاکر جلالی په یو بیان کې وویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت خپل دی فعالیت مختوبي د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی له ګاونډیو او د سیمې او نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي دي د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټک خبرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په وړاندې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې ده په نړۍ کې د پولیو د لمنځه وړلو نوښت په نوم بنسټ پرون جمعه په خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې روانه اونۍ د سویس په جنوا کې جوړه شوې وه د نړۍ د هیوادونو وبخښي چې تیره اونۍ د سویس په جنوا کې جوړه شوې وه د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د پولیو وایروس د چټک خبرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د مخنیوي لپاره باید د پام وړ اقدامات وشي د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوې او په پاکستان کې تیر کال شمیر له 20 واوښت ګوزن یا پولیو یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین تطبیق کولی شي چې ماشومان له دغې ناروغۍ وژغوري د خیبر پښتونخوا په بنو کې په دوو بیلو بریدونو کې د دوو پولیسو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي د بنو د پولیسو ویان نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې وسلوالو تیر شپه ناوخته د بنو د فتح خیل د پولیسو پر تانی برید وکړ چې په نتیجه کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي ځایي اوسیدونکو پولیسو چارواکو د غراس وویل چې د وسلوالو پرون په یو بل برید کې چې د بنو ګوربس په سیمه کې د عامد کمیټې دفتر په نقشه کړی و درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي د دې کمیټې یو غړي د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې له دېرش تر څلوېښت پورې وسلوالو د دوی پر دفتر برید کړی و د دواړو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی خو په سیمه کې د تحریک طالبان په ګډون یو شمېر سخت دریځ ډلې فعاله دي حماس نن شنبه درې نور یرغمل اسد کړي چې اسرائیل به هم په بدل کې پولیسونو فلسطینی بنجان خوشی کړي حماس پرون جمعه د دغو درو یرغملو نمونه اعلان کړ او د اسرائیل د سرياسم دفتر هم تایید کړ چې د یرغملو نمونه ورسپارل شي دي وړاندې په خبرونه کې د دې تبادلې جزئیات تر سره شریکو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شایي د روانه اونۍ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي سره وویني ترامپ چې په اوکران کې د رواني جګړې د پای ته رسولو شمنه کړې د غرس مخ کې ویلی وو چې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به هم نشتې خبري وکړي په عین حال کې د اوکران ولسمشر ویلی دا مهمه ده چې جمهور رئیس ترامپ مخکې لدې چې د روسي له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي دوی دواړه سره وویني او د جګړې د پای ته رسولو او په اړه یو بل سره نظرونه تبادله کړي ترامپ په واشنگتن کې په خپل څرګندونو کې وویل چې شایي له زيلنسکي سره کتنه په واشنگتن کې ترسره شي او زیاته کړه چې دای کیف ته نسی او سجرډو په انټرنیټ کې پاسه sajrado.com کې اوري لا افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ځنډې دلته یوې نړیوالې مؤسسې ژور اندېښنه ښکاره کړې ده او په کور دننه بې وسلې هم اندېښمن دي
چې دوی وای وای کومکونه بنجېږي موږ په دغه ژوندې یو دغه خوار غریب په دغه ژوندې دي
دا اوس مونږ ته راوړو نو چې مونږ بلی وای څه به مونږ نه دی هغه بلی
په دې خبرونه کې مو د افغانستان په ارتباط د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د کوچیانو د سرځایونو له ستونزو خبرو
یو خو نه پوس زیات سی بیلی مو کړلې او غرونه یې بند کړل غرونه یې مو کړل بیخي د مک مالچران بیخي ختم شو
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د دریو نورو اسرایلی برمتو د خوشکېدو مسله څرګرلې ده ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یو نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ته په کتو سره د متحد ایالاتو د بشرپال عملیاتو ځنډول به پر افغانانو د پام وړ اغیز ولري. دغې مؤسسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان تر ډېره بریده د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. پروسږ کال له افغانستان سره د ټولو بشري مرستو شاوخوا 30% امریکا تمویل کړې ده. جزئیات د ثنا کاکړ په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو په غبرګون کې د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام تازه د ایکب سازمان ویلي چې په افغانستان کې بې ثباته بشري وضعیت ته په پام د بشري بودیجې کمول یا د بشرپاله عملیاتو ځنډول به د افغانستان پر خلکو په ځانګړې توګه پر هغو کسانو چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د پام وړ اغیز ولري. یاد سازمان د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د مرستو بندیدل د افغانستان لپاره څه معنا لري په نوم په یوه راپور کې ویلي چې دا هیواد تر ډېره د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. د ایکب سازمان د راپور له مخې په 2024 کال کې د افغانستان د مجموعي بشري بودیجې 3.9% برخه متحده ایالاتو تمویل کړې وه او ټاکل شوې وه چې په روان کال کې به د بشري مرستو لپاره 240 میلیون ډالر ځانګړي کړي. په راپور کې راغلی احتمال لري د مرستو د پروګرامونو ځنډول او د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو، اقتصادي بحران، د توکو د بیو لوړوالی او د بودیجې کمښت چې ډېری د ټولنیزو خیریه مؤسسو له تعلیق وروسته رامنځته شوی، ټول سره یو ځای په افغانستان کې د بشري وضعیت د پام وړ خرابېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د افغانستان یو پر درېیمه برخه نفوس به د روان کال تر مارچ میاشت پورې د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول له دې مرستو برخمنې کېدې او د کورنیو بشرپاله بنسټونو کارکوونکي وایي د دې مرستو بندېدل په افغانستان کې د یو بشري ناورین لامل کېدای شي. د کندهار ولایت اوسېدونکي راضیه او د ننګرهار ولایت اوسېدونکي بلقیس چې دواړه د خپلې کورنۍ سرپرستانې د یو بشرپاله مرستې ترلاسه کوي وایي
پدې موږ ډېر خپه کېږو چې دا خیره پنسټونه د امر چې د کومکونه باندې موږ ډېر په خپه کېږو چې دی وای وای کومکونه باندې موږ په دغه ژوندې دغه خور غریب په دغه ژوندې نو دی چې دغه مرستې د کومکونه نه باندې
دا اوس مونږ راوړو نو چې مونږ غلي وای څه به مونږ نه دی هغه غلي چې ما شومان ته په خو کړو خپل ما خاون مردا یم دې د اندښنو کې چې مونږ مجد امرستې باندې شي او مونږ سره کوه کونه ونه شي مونږ به تاسو وکړو مونږ نه به تر خلک مشته دا داسې په ستونزو کې ګیر چې څنګه د خوښۍ خورې.
په هرات ولایت کې د یو خیریه بنسټ کارکوونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
څه یعنی هفته 5-6
په همدې اونۍ کې زموږ 15 کسانو د پروژو د کمښت په اړه خبرتیا ترلاسه کړه. زموږ پروژې ټولې بشرپالوي او کورنۍ او سره د مرستو لپاره وي چې له بده مرغه د وروستیو پیښو له امله ټولې اغیزمنې شوې.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او همدارس اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې افغانستان سره به د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام ولري. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا ویلي چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمه برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
دوه نړیوالو ادارو په یو ګډ راپور کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د حکومت لخوا بیلابیلو بندیزونو په افغانستان کې بشري وضعیت نور پسې کړکېچن کړی دی. بلخوا په افغانستان کې دننه او بهر ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې د اوسني وضعیت د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو د نړیوالو د فشار واردولو غوښتنه کوي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د ساتنې نړیوال کلسټر جی پی سی او د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي تیر کال کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو او د دوی پټکو تبعیض‌آمیزه پالیسیو د ګڼو نورو خلکو ترڅنګ افغان ښځې او نجونې سختې ځپلې دي. جی پی سی او یون ایچ سی آر په یو ګډ راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په اوومه یې خپور کړی ویلي چې د طالبانو حکومت تیر 2024 کال کې د خپلو محدودوونکو او تبعیضي پالیسیو پر پلي کولو په بیلابیلو برخو کې افغانان په ځانګړې توګه نجونې او ښځې له زده کړو، کار، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي او له ګڼو نورو اسانتیاو راګرځولي او په دې سره یې بشري مرستو ته د دوی د اړتیاو کچه نوره هم لوړه کړې ده. په دې ګډ راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې طالبانو د سیستماتیکو خنډونو په رامنځته کولو په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم بدتره کړی دی. دې راپور کې راغلي چې ښځې، نجونې، هلکان، معلولین، لګکي، پاخه عمر لرونکي کسان، ځوانان، کورنۍ بې ځایه سوي، له نورو هېوادونو راستانه سوي او له ګواښ سره ډېری نورې مخامخ ډلې د خپلو حقونو، ازادیو، خوځښت او عامه مدني ژوند ته د لاسرسي په برخه کې له شدیدو محدودیتونو سره مخ دي. هغه څه چې په هیواد دننه ځینې نجونې او ښځې هم له امله شکایت کوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او له پوهنتونه راګرځول سوې محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې روانو محدودیتونو ډیری افغانان په ځانګړې توګه ښځې د خپل هر ډول حقونو ترڅنګ له سختو اقتصادي او بشري وضعیت سره مخ کړي دي.
کولای سي په حکومت باندې فشار راوړي او دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې لا هم نور هم فشار زیاتوي. بله، چې موږ زیاتره ښځې خویندې او میندې چې سرپرست نه درلودلې کونډې وي، سره ماشومان یې واړه دي، په کور کې دي، اوس فیرن وظیفه نشته، تعلیم نشته، تربیه نشته او اوس کومکونه هم بندې شوي دي. په دې اړه زموږ غوښتنه له نړیوال ټولنې همدا ده چې
د ښځو او بشري حقونو ځینې افغان فعالان ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه دې پر افغان ښځو د دې بندیزونو او په خبره د دوی د بشري ژوند ژغورنې لپاره پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. له دې ډلې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
کشورهای جهان باید بر طالبان فشار سیاسی و اقتصادی بیارن تا حقوق زنان رعایت کنند.
نړیوال ټولنه باید پر طالبانو سیاسی او اقتصادی فشارونه راولي ترڅو حقوق د ښځو او نجونو حقونه مراعت کړي. بل نړیوال سازمانونه باید له افغان ښځو د ملاتړ بیلابیلو پروګرامونه جوړ کړي، لکه انلاین زده کړې، د روغتیایي خدمتونو رسول او مالی مرستې دي وکړي. بل باید د ښځو پر وړاندې هر ډول ظلمونه ثبت او نړیوالې محکمې ته وړاندې شي چې نور د ښځو او نجونو پر وړاندې د اوسني وضعیت د دوام مخه ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. د ساتنې نړیوال کلسټر او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري په راپور کې راغلي چې افغانستان په تیر 2024 کال کې له شدیدو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو بې ثباتیو او ننګونو سره مخ و چې په ټکو یې له ایران، پاکستان او ترکیې د کډوالو په راستنېدو د وضعیت نور هم شدید سوی دی. دا راپور وایي افغانستان چې لسیزو جګړو ځپلی لا هم له شدیدو اقلیمي ټکانونو سره مخ دی چې په ټکو یې د خلکو د زیانګالېدو کچه نوره هم لوړوي. راپور کې د نړیوالې ټولنې لخوا له ګواښونو سره مخامخ ډلو او زیانګالو ته پر بشري مرستو چمتو کولو او سمدستي اقداماتو ټینګار سوی دی.
د راپور په وروستیو کې مو واورېدل چې له ایران او پاکستانه افغانستان ته د کډوالو لرستنېدو سره بشري وضعیت نور هم اغېزمن شوی دی. بل لور ته د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې د 2015 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستانه نږدې 1,40,000 کسان افغانستان ته ستنه شوي دي، چې دا په میاشتني ډول د ستنېدو تر ټولو لوړه شمېره ده. عابده سپوږمۍ راپور لري.
و لباس گرم تن مولا بودن دفتن از خانه بر اومده فرار کرده با مدد 4 ساعت ما بودن دشت و پارک و اینا بر اومده فرار کرده بودیم.
دی پاکستان په پلازمینه اسلام آباد که میشت افغانه کدوالا سیدی قوا نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې دی پولیسو لویری ساتونه لکوره لری په کوچو او پارکونو کې تیروی.
څو ورځې مخکې زموږ د پلازا شاوخوا ته پولیس راغلی و، موږ ته اوار راکړل شو چې زموږ ځینې ګاونډیانې وړي، ګرمې جامې مو وانخیستې، له ویرې زر ووتو او 4 ساعته مو په پارک کې تیر کړل. تر اوسه زکام یو. د افغانانو وضعیت په پاکستان کې ډېر خراب دی.
دا وضعیت داسې مهال دی چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې د 2015 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو شمیر تر ټولو لوړ دی. او ایم زیاتوی چې په دمیاشت کې له پاکستان نږدې یو لک څلور دېرش زره کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د او ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډېر د کډوالو د ستنېدنې شمېر د 2024 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و چې څه باندې 133,000 کسان و. او ایم زیاتوي چې د دغو ستنېدنو لاملونه داوطلبانه ستنېدل، د کورنۍ اړوند لاملونه او له بهر څخه د لنډې مودې له سفر وروسته بیرته ستنېدل دي. دغه سازمان دغه شان ویلي چې د 2025 کال په جنورۍ کې 1,813 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې له ترکیې څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. بلخوا د پاکستان سما ټلویزیون د پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې له اسلام آباد څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. د راپور له مخې تازه 1,710 افغان کډوال د تورخم له پولې شړل شوي دي. دا پرمختګ د پاکستان له لوري د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د دوامداره اقداماتو یوه برخه ده چې تر اوسه یې له امله سلګونه زره افغانان اړ شوي چې پاکستان پرېږدي. د بشري حقونو سازمانونو دا جبري ایستل غندلي او خبرداری ورکړی چې ستانه شوي کډوال به له جدي امنیتي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د بګړ ژوند په ایران کې ډیر سخت شوی. کډوال یې دې ته اړ کړي چې ټول ووځي. زموږ ډیر خپلوان او شناخته چې اسناد یې هم لرل ټول یې له پولې تیر کړل. د افغانستان پاسپورټ د ایران په ځینو برخو کې نه منل کیږي چې وی یې ګوري چیرې کوي. داسې بدبختۍ په ایران کې ډېرې دي.
قیام بل افغان کډوال دی چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی. نوموړی وایي په افغانستان کې هم له سختو حالاتو سره مخ دی.
دوه میاشتې کېږي چې زه افغانستان ته راغلی یم. دلته مو له عزت خراب ده او پاکستان کې هم نیولو کار روزګار ته نه پرېښستلو. اوس دلته ملا داسې ګډوډ ده، بیخي نه کار ماری چې د رقم نه لګېږي.
د امنیتي ستونزو له وجې کتلی پاکستان ته، هلته هم وضعیت خراب و نیولو. اوس دلته راغلو، دلته هم بېروزګاري ده، کار نشته، ده یخ ده، زمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د غویي په 15مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR، د کډوالو نړیوال سازمان IOM او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنو شویو او احتمالي ستنېدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. دغه شان د ګډې کډوالۍ مرکز MMC سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 15 خپور شوی ویلي چې افغان کډوال په ایران، ترکیه، تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا هم ورسره تاوتریخوالی کیږي. د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، ګڼ افغانان د بیکارۍ، نامنۍ او د نجونو د زده کړو د محدودیتونو له امله اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیې او نورو هیوادونو ته کډوال شي. خو اوس په دغو هیوادونو کې له جدي ستونزو، نیولو، اخراج او ناوړه چلند سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د نافذ شوي اوربند له مخې نن حماس څو نور ارقامل آزاد کړل. اسرائیل به یې هم په بدل کې نن په لسګونو فلسطیني بندیان خوشي کړي. دا په غزه کې د نازک اوربند د پنځم پړاو تبادله ده چې د دواړو لوریو ترمنځ ترسره کیږي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
هغه درې یرغمل اسرائیل ته ورسېدل چې نن د ورځې په پیل کې حماس ډلې په غزې تړانګه کې آزاد کړي او د په سلګونو کسانو په وړاندې ښودلې وو. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي اوربند موافقې په دغه پړاو کې به اسرائیل نن له خپلو زندانونو په لسګونو فلسطیني بندیان خوشي کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د درې خوشي شو اسرائیلي یرغملو عمرونه شپږ 52 او 43 کاله ښودل شوي او ویل شوي چې درې واړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس د برید په مهال یرغمل شوي وو. د هغه برید چې په ترڅ کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور حماس یرغمل کړل. دا په غزه کې د جنوري په 19 د نافذ شوي اوربند له مخې د یرغملو او بندیانو د تبادلې پنځم پړاو دی. لدې مخکې په نورو پړاوونو کې اتلس يرغملاو له 1500 زیات فلسطینی بندیان خوشې شوی وو. د چارو یو شمېر څارونکو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په پام چې ویلي دي د غزې اوسېدونکو د نورو هیوادونو ته ولېږدول شي په غزه کې دغه نازک اوربند دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. دغه اوربند چې د قطر، مصر او د متحدو ایالاتونو د مرکزیانو د هڅو پر مټ ټینګ شوی په غزه کې 15 میاشتنۍ جګړه درولې. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیل په غچ اخیستونکو بریدونو کې له 20,000 څخه زیات کسان وژل شوي چې له نیمایي ډېرې ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پر هغې بڼې چې دغه یرغمل خوشې شوي انتقاد کړی او ویلي دي چې دوی ته هغه حیرانوونکې صحنې د منلو نه دي چې د شنبې په ورځ ښودل شوي. د دفتر په یو بیان کې نه دي ویلي چې په وړاندې به یې څه ډول اقدام وکړي، خو د یرغملو د خوشې کېدو پخوانیو پړاوونو ته په پام چې له ګډوډۍ سره مله وو، د دې سبب شوي وو چې په څو مواردو کې د فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو بهیر وځنډېږي. حماس نن د ورځې په پیل کې مخکې له دې چې دغه درې اسرائیلي یرغمل نړیوال سره صلیب ته وسپاري، په غزه کې د پسلګونو کسانو په وړاندې په عام محضر کې راڅرګند کړل. درې وړه یرغمل چې د وسلوالو لخوا محاصره شوي وو ډنګر او ډېر کمزوري ښکارېدل. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل چې یرغمل شوو 491 ورځې په دوزخ، لوږه، کمزوري او درد کې تېرې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن د یرغملو له خلاصون وروسته وویل چې یو پلاوی به د اوربند بل پړاو د عملي کېدو پر لارو چارو د خبرو لپاره دوحې ته لاړ شي. د اوربند په دوهم پړاو کې به د اسرائیل لخوا د نورو فلسطیني بندیانو او د حماس لخوا د نورو یرغملو د خوشې کېدو ډاډ ترلاسه کیږي او هم به په غزه کې د جګړې د بشپړ درېدو لپاره لاره پرانستل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې د سرو زرو بازارونه په بیساري ډول ساړه شوي دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو، خو مخکې تر دې چې کندهار ته مخه کړو ختیځو ولایتونو ته به ورشو. په ختیځو ولایتونو کې کوچیان وایي په ډیری څړځایونو کې شارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالی او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو اندازه او شمیر کم شوی دی. کوچان چې د منی او ژمی په موسمونو کې لایق خوشی موڅخه د افغانستان ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیشتي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زورواکو نیولې وو. تفصیل پر راپور کې
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډیری څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرینګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګېدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پخوای مالسرونه زیاتو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سری لامل څه زورواکانو نیولي او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپلو منځو کې ویشلي دي.
مال چرونه خلکو نیولی دی، پریدیم نال مینو کم نه پریدی، دا جای د ماده، دا جای د ماده کنجا کې څه موږ د مالو کندر وو د استوګنې جای وا غټول زور واکان سره دی. ورسوګانه غونډه آبادی سولې مالونه ما اکثر ختم دی، بازه بازه خلک مالداری لري.
کوچیان وای د ژوند ټولې اړتیاوې د څاروي او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځایونو کموالی، ناروغیو، وچکالیو او نورو طبیعي آفتونو یې مالدارۍ ته درانه زیانونه اړولي دي. 45 کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا یو نیم سل میګو او نورو څارویو پر سرولو بوخت دی. وای
د موږ ستونزې خو دومره له حده ډېرې ځلاندازې نه بره، یو خو نفوس زیات سي، بېلې یې وکرلې، غرونه یې بند کړل، غرونه یې وکرل، بېخي د موږ مالچران بېخي ختم سه، ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چې له اوبو مجبور ده، له وکو مجبور ده، ورور داګونه ټوله فامیلې سولې.
سید محمد وای د څړځایونو کموالی تر څنګ په څارویو کې د لګېدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون له امله ګڼ مالونه له لاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یو سره څوک نه کوي، مالونه په مخ کې مثال شپږ سوه، شپږ نیم سوه ډالر سړي به وي، اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته، نه د کیندلیک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم منی چې په پرزیدلی جمهوریت کې زیات دولتي او نادولتي ځمکې غصب شوي. په بیانای سرپرست حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جری بزمکه له غصب خلاصه کړي او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بېلابېلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د درملنې د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل بامیانو البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځایونو پسې له ډیورن کرخې هم اوختل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پېښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
دا سدی رډو په دې خبرونه کې وړاندې دا سدی میلملرو میلمنه لرو میلمنه مو ورزلا اشرف ده منل شوی سیاستواله. په کندهار کې د سرو زرو بازارونه په بي ساري ډول ساړه شوي. په کندهار کې د سرو زرو سوداګر وای د اقتصادي ستونزو له امله د دوی کاروبار په بي ساري ډول ټکنای دی. د سرو زرو د پلورونکو په وینا د خلکو د پیرودلو توان کم شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر د چارسو بازار چې د سرو او سپینو زرو د پلور مرکز ګڼل کیږي اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په دې بازار کې لسکونه دوکانونه سته چې ډول ډول د زرو جوړ توکي پلوري، خو سوداګر وایي د پیر او پلور کچه د تیرو کلونو په پرتله ډیره ټیټه سوې ده. د سجاد احمد او جلیل احمد په نومونو د سرو زرو پلورونکي وایي د نوي طلا په خرڅلاو کې اویا سلنه کموالی راغلی دی. د دې په خبره د خلکو ډیره برخه د نوي طلا پر ځای خپل زاړه او استعمال شوی زر پلوري ترڅو د ورځنیو اړتیاو لپاره پیسې ترلاسه کړي.
70% مردم طلا خ می فروشن چون اقتصاد ضعیفه.
په اوسنی بازار کې اوبیا سلنه خلک خپل طلا پلوري ځکه چې اقتصاد ضعیف دی. موږ 10% پلور او اوبیا سلنه پیرود لرو. زموږ طلا د خپل وطن تولید دی. زما غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې فابریکې فعال کړي او خلک په کار وګماري ترڅو خلک وکولی شي راشي او زموږ څخه طلا وپیري.
کاروبار فعال نه بيخي زیر صفر.
کاروبار نسته بيخي د صفر پکاچه دي. فروشات نسته چې وایم د تیر په تیر دي. کاروبار نسته په مجموع کې کار ولاړ دي.
بلخوا د کندهار اوسیدونکو د طلا یا سرو زرو د پیرولو پر وړاندې اقتصادي وضعیت یو ستره ننګونه بولي. د خلکو په وینا د بیکاری زیاتوالی او د عایداتو کمیدو له امله ډیری کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو توان نه لري.
سرو زر څه کوي؟ خلک خوچ ډوډۍ سیاري، یعنی داسې خلک شته داسې خلک خوش کسته چې بودجه لري، پیسې لري، باید دغه وخت ملک مصرف کړي، په ملک کارخانې جوړې کړي، د ولس لپاره کاري زمینه برابره کړي، او نه دا چې دوی په بینګو کې په دا څه ګټه کوي چې نشي دي.
بازارونه ډېر اکشته دي، خواري نشته، زر ورځ تر بلې ګرانې دي، کاروبار نشته. نو یو څوک چې لري هم خرڅوای نشي او چې غواړي رانیسي پیسې نه لري رانیوای نشي، نو ورځ تر بلې کارونه کمزوری کېږي، نو پیسې نشته چې کاروبار رہی نو زر څوک رانیوای نشي.
د کندهار د سرو زرو د اتحادیې د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 3000 کسان په دې سکتور کې بوخت دي، خو د کاروبار د ټیټې کچې له کبله دوی له مالی زیانونو سره مخ دي. د کندهار د سرو زرو د اتحادیې مسؤلین وایي د دې ولایت د سرو زرو اړتیاوې له کورنیو تولیداتو پوره کیږي او له نورو هیوادونو د سرو زرو د واردولو اړتیا نشته. د اتحادیه د مسول لاجی شکی په وینا کورنی تولیدات د کیفیت لپلوه د وارداتي سرو زرو سیال دي، خو د تقاضا کموالی د بازار د راتلونکي په اړه اندیښنې زیاتې کړې دي.
افغانستان خودش طلا داره، خود ما استخراج طلا داریم.
افغانستان خپل طلا لري او موږ له رسنۍ اورو چې طلای استخراج کیږي. زموږ غوښتنه دا ده که دا استخراج د هر ولایت د خلکو او مسلکی کسانو په مرسته ترسره شي، نو د طلا بیه به په افغانستان کې راټیټ شي. په دې صورت کې موږ کولی شو د طلا صادرات ولرو.
د طلا یا سرو زرو پلورونکي د اقتصادي وضعیت ښه کېدل د خپل کاروبار د بیا احیا یوازنۍ لار ګڼي. د دوی په وینا که د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې سي او د کار فرصتونه رامنځته سي، د سرو زرو بازار به بیرته ښه سي.
له همدې راپور سره 4:30 دقیقې شوې لنډ خبرونه لرو.